السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول د عزیز صفی الله ستانګزای مو ده قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه 1499 کال د قوس لیندې ومه د 2013 کال د نومبر 28 ده په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د افغانستان په اړه د جنیوا د کنفرانس اصلي ناسته ترسره کیږي تمه کیږي چې نړیواله ټولنه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي د هم اورئ چې په روسیې کې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي چې د روسیې لخوا نیول شوي 2 میاشتې په زندان کې تیرې کړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه خبرونه کې ورچې ټاکل شوې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړه شي ملګری ملتونه وایي په تیرو 14 میاشتو کې یوازې د افغانستان په 2 وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له 1 میاشتې تر 14 کلنۍ پورې عمرونه لري پلورل شوي دي د هماورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د خوست او تخار لپاره د انتخاباتو پایلې اعلان کړې د ایران په کولستان ولایت کې یو سنی دینی عالم پر ډزو وژل شوې ده پوره خبرونه تمدا د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړه شي تمدا نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله با نن په خپل ویناو کې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د لاسته راوړنو او هغه ستونزو په اړه چې ورسره مخ دي معلومات ورکړي ښاغلی عبدالله پرون ماښام په جنیوا کې د وچکالۍ پر مهال د غذایي مسؤلیت په نوم په یوه غونډه کې وویل په افغانستان کې زیانمن شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري
At this stage when Afghanistan is facing a multitude of challenges
په دې پړاو کې افغانستان له څو ننګونو سره مخ دی دا ډېر مهمه وی چې رواني وچکالي پر مهال شته منابع پیاوړي شي هم درنګ باید دوامدار پروګرامونه او سیسو پلانونه عملی شي د افغانستان د اجرائیه رئیس په وینا وچکالي د افغانستان 2 ولایتونه سخت زیانمن کړي د سیشن په مازیګر ولسمشر اشرف غنی په جنیوا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال د ایران او هند بهرنیو چارو له وزیرانو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره بیلابیل لیدنې کړي چې پکې د افغانستان سولې په بهیره انتخاباتو او نور موضوعاتو خبرې شوي ملګری ملتونه وایي په تیرو 14 میاشتو کې یوازې د افغانستان په 2 وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له 1 میاشتې تر 14 کلنې پورې عمرونه لرل پلورل شوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف ویاندي الیسن پارکر پرون سیشن په جنیوا کې خبرګرانو ته وویل په افغانستان کې ماشومان له خطرناک وضعیت سره مخ دي میرمن پارکر وایي د جولای څخه تر اکتوبر پورې سروې کې ښودل شوی چې ماشومان د دې لپاره چې پلرونه او کورنۍ له پورونو ځان خلاص کړي دي چا په نوم شوی واده شوی او پلورل شوی د یونیسف دی ویاندي خبرونه ته وویل له بده مرغه ماشومان اوس په مالی تضمین بدلیږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیشن په مخام په تخار او خوست کې د ترسره شوی پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج اعلان کړل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په خبر پاڼه کې ویلي د تخار په ولایت کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کسانو تر نورو ډیر رایې ترلاسه کړې عبد الله بیک 1,303 رایې رئیس عبدالباقی ملک زاده 1,303 رایې محمد عالم سائی 1,309 رایې انجینیر امیر محمد خاکسار 1,915 رایې سید اشرف الدین عینی 1,901 رایې غلام سرور سعادت 1,915 رایې حمید الدین یولداش 1,319 رایې حبیب دانش 1,315 رایې نظیفه یوسفی 1,318 رایې د راکونو د خپلواک کمیسیون بیا په خوست کې د ولسی جرګې د انتخاباتو 4 مخکښ کاندیدان داسې یاد کړل کمال ناصر اصولي 1,556 رایې ګټلې انجینیر هلمند 1,221 غفار خان 1,122 ډاکټر موسی خاورین 3,308 رایې ساحره شریف هم 2,544 رایې خپلې کړې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د شاوخوا 14 ولایتونو د ولسی جرګې لومړنۍ نتایج اعلان کړي د ایران په ګلستان ولایت کې یو سنی دینی عالم په ډز وژل شوی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د رضا آباد سیمې د جامع جماعت امام عبدالغفور جمالزی د سې شنبې په سهار په ډز وژل شوی دی. ایران خبری اژانس وایي جمالزی په اصل کې بلوچو او څلور مرمیو وژل شوی او سای ورکړی. ایرانی چارواکو ویلي تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده څرګنده. د ایران د 180 میلیونو نفوسو په سلو کې 10 وګړي سنیان دي. او د امریکا د بارنوی چارو وزارت وایي هنګري امریکا ته د وسلو د 2 کاروباریانو سپارل رد کړي او هغوی روسیې ته سپارلي. امریکا د بارنوی چارو د وزارت ویاندي هیدر نورت د سې شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې وویل د هنګري د حکومت دې پرېکړې خپه کړي. د نورت په وینا تر اوسه څرګنده نه ده چې مشر ولادیمیر لیوبیشین او کشر ولادیر لیوبیشین به په روسیه کې محاکمه شي او که نه. په بوداپست کې د هنګري د حکومت یو ویاند ویلي د وسلو د دې 2 کاروباریانو د استولو پرېکړه دی هیواد د محکمې د حکم په اساس او د نړیوالو تړونونو په مطابقت کې شوی. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان منتقدان تل انتقاد کوي چې نوموړی خپل ځان روسیې ته نږدې کړی او لویدیځ څخه د لرې کېدو په حال کې ده. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه کېږي نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله به دواړه نن ویناوې کوي او خپلې لاسته راوړنې به نړیوالې ټولنې ته هم بیان کړي. خو د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال مرستیال د افغانستان سره د مرستو د اهمیت په اړه ټینګار وکړ.
We need to spend that money well but also quickly, and the scale up that Valerie talked about.
The way چې موږ باید په افغانستان کې پیسې په سمه توګه مصرف کړو څو د کال تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونو ارمنو ته ورسیږي. همدارنګه رشید افغانستان مشرانو جرګې پرون د ملي امنیت لوري د علی پور په نوم د یو محلي قومندان د خوشی کولو په اړه باندې د ملي امنیت عمومي رئیس ورغوښتي او چې توضیحات ورکړي.
قانون باید تطبیق شه. ای آدم به تحقیق و به محکمه کشانیده میشه. در این قسمت هیچ شک و تردید باید وجود نداشته باشه.
د ملي امنیت رئیس وویل علی پور بیرته په ضمانت خوشې شوی دی. د ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې به نور مسایل هم واورئ. له هغې ډلې د روسیې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي چې د روسیې لخوا نیول شوي او لانجه پرې رامنځته شوي 2 میاشتې په زندان کې تیرې کړي. وسام رازول لمړي مطلب ته تمه کېږي چې نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني به په څلورو راتلونکو ساعتونو کې د افغانستان د عمومي وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت او اقتصاد په اړه دې غونډې ته وینا وکړي. د جنیوا د ورځنی کانفرنس د سې شنبې په ورځ پیل شوی او د نن ورځې تر ماښام پورې به د فرعي غونډو په جوړېدو دوام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس نن په یوه غونډه کې وویل سږ کال وچکالۍ په افغانستان کې 22 ولایتونه سخت اغېزمن کړي. په دې اړه تفصیل د اجملان په ریپورټ کې.
د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه نن ترسره کیږي. د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو او د افغان حکومت د اقداماتو د ارزونې لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس دی. تمه کیږي چې افغان مشران به په نننی کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې تازه ژمنې وکړي. همدارنګه نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی چې د جنیوا په وخت سهار 9:30 بجو وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل حکومت د بریاو او ستونزو په اړه وینا وکړي. د نن ورځې په پای کې به افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چیماموتو د جنیوا د کانفرنس د پای په غونډه کې ویناوې وکړي. دواړه خاغلی عبدالله او خاغلی قیومی د سی شنبه په ماخام د وچکالی پر مهال غذایی مسئولیت په نوم د جنوا د کانفرانس په یوې فرعي غونډه کې هم برخه واخیسته. خاغلی عبدالله په دې غونډه کې وویل وچکالی د روان کال په اوږدو کې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي. دا افغانستان اجرایی رئیس په وینا د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه دوه ویشت ولایتونه وچکالی سخت ځپلی دي. خاغلی عبدالله وایي دا حکومت د خوراکي موادو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د غذایي مسؤلیت ارزونې ښیي چې وچکالی په افغانستان کې تر درې نیم میلیونو زیات وګړي له بد وضعیت سره مخ کړي. همدارنګه دې وچکالی په ټول هیواد کې تر شپږ میلیونو زیاتو وګړو لپاره د غذایي مسؤلیت نشتوالی رامنځته کړی. دا وچکالی پر مهال د خوراکي موادو د ډاډمنولو په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی، د جایکا موسسې مشر جون شی یامادا، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک، د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیال کارن فریمن او د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مرستیال برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک وویل چې باید ډاډ ترلاسه شي څو د 2013 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې ملیونونو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. ښاغلی لاکوک وایي موږ باید نه یوازې پیسې په سمه توګه بلکې په بیړه ولګوو څو 2.5 میلیونه اړو کسانو ته مرستې ورسولی شي. دا ډیره مهمه ده، نه یوازې د غذایي موادو په برخه کې بلکې د خیمو او سرپنا په برخو کې باید مرستې وشي. ډیره پاملرنه باید زیان منونکو کسانو لکه ماشومانو، ښځو، نجونو او مالونینو ته وشي. دا ملګرو ملتونو سازمان چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای د جنوا کانفرنس کوربتوب کوي په یوې اعلامې کې ویلي دا دوه ورځنی کانفرنس د هغو 15.2 میلیارد ډالرو مرستو د عملي کېدو لپاره چې په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ژمنه کړې وه ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د 515 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. اروپایي کمیسیون وایي دا نوې مرسته به د روغتیا، عدالت او کډوالۍ په څیر په عامه سکتور ولګول شي. د جنوا په دې غونډه کې چې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټان او د لسګونو نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري، افغان مشران هڅه کوي چې د امنیت، اصلاحاتو، اداري فساد سره د مبارزې، د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو او د ښځو د پیاوړي کولو په برخو کې خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه نړیوالو ته بیان کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځو بل مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ د علیپور مشهور په قمندان شمشیر د خوشي کېدلو په تړاو امنیتي مسؤلین خپلې عمومي غونډې ته بللي وو. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي غونډې ته وویل علیپور په ضمانت خوشي شوی خو مکلف دی چې پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د علیپور د نیول کېدو او بیرته خوشي کېدلو په تړاو د سناتورانو او مشرانو جرګې د رئیس تر انتقادونو وروسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر علیپور د لګېدلو تورونو له امله نوموړی په عزت سره ونیول شو او بیرته په ضمانت خوشی شو. معصوم ستانکزی دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له هغې وروسته وکړه چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو او رئیس د علیپور د بیرته نیول کېدو غوښتنه وکړه. خاغلی ستانکزی وویل چې علیپور مکلف دی د قانوني لارو نه پر ځان د لګېدلو تورونو وضاحت ورکړي.
تمام اصول قانونی در قسمت گرفتاری از او مراد شده.
دو بابل دده پا نیول که طول قانونی اصول مراد شد. ملی امنیت در خپل اطلاعات و کشتی معلومات و لمخ خپل کار تفسر کرد. دیر ازتی ونی و رای ور او ده تحقیق لان ده. و شکیدل داسی دی چه پا بل احزار زمانت که داسی سشتا چه یو کس چه تحقیق تولل کیگی پا زمانت خوشی کیگی و قانونی ستونز پک نشت و قانون باید پلیشی. دا کس باید تحقیق و محکمه تا راوڑل په دې برخه کې باید هیڅ شک او شبه موجوده نه وي.
د دې قسمت هیڅ شک او تردید باید وجود نداشته باشه.
علیپور چې په قمندان شمشیر مشهور دی د یک شنبې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې پلویانو یې له نیول کېدو سره سم په مظاهرو لاس پورې او د نوموړي خوشي کېدل یې وغوښتل. د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ امنیتي مسؤلین د دغې قضیې په تړاو خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل په دغو مظاهرو کې 8 پولیس ټپیان او د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو 12 غرفې ړنګې او یا سوځول شوي دي. خاغلی برمک دا هم وویل چې دغه مظاهره د مظاهرو له قانون سره سمه تنظیم شوې نه وه، خو مظاهره کوونکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د مظاهرې په جریان کې پولیسو پر دوی ډزې کړې چې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. له دغو مظاهره کوونکو نه امیر یاګانه عظیمي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره کوونکو وسلې نه لرلې او د تاوتریخوالي اصلي لامل پولیس و. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال تېره ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي پولیسو د مظاهرې په جریان کې ډزې نه دي کړې. د علیپور په تعهد پاڼه کې راغلي چې دی چمتو دی خپله ټوله وسله، تجهیزات او مهمات راجستر او دولت ته وسپاري او د دولت په چوکاټ کې د یوه سرتیري په توګه د دښمن پر وړاندې له ملي حاکمیت نه دفاع وکړي. نوموړي همداشان په تعهد پاڼه کې ویلي چې د سپینګیرو په ضمانت به تر هغې په کابل کې وي چې تحقیقات پای ته ورسیږي او د دې لپاره به هره ورځ امنیتي ارګانونو ته ورشي. د دا هم ویلي چې که پر وړاندې د خلکو ادعاګانې موجودې وي حاضر دی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ځواب ووایي. عبدالعلي علیپور چې شاوخوا 2 ورځې د ملي امنیت په توقیف کې و، د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم معینیت د دوشنبې د ورځې په ماښام د نوموړي د خوشې کېدو خبر ورکړ. په اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش له علیپور او نورو نه غوښتي چې د هېواد حساس شرایط درک او له حکومت سره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د غونډې په سر کې او د امنیتي مسؤلینو تر څرګندونو مخکې د علیپور د خوشې کېدو په تړاو د سناتورانو تر انتقادونو وروسته وویل چې نوموړی د بیرته ونیول شي چې د هېواد په عدلي ارګانونو کې په قانوني توګه پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه ځواب ورکړي.
زما بیا فیصله دا ده، جدیت مندې ده، د سنا مجلس فیصله ده که تاسو تاییدوئ. موږ د هېڅ مجرم د خوشې کولو طرفدار نه یو. د امنیتي مسؤلینو نه، د عدلي او قضایي ارګانونو نه سره لوی سروند نه غوښتنه ده چې علیپور بیرته محبسته نیسي. تایید ده سناتور صاحبانو؟
په کابل کې د علیپور تر خوشې کېدو وروسته د مظاهرو په سیمه کې اوس وضعیت خپل اصلي حالت ته راګرځېدلی دی.
ازادي خبری مجله اورئ.
مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه سهارنی پروګرام ته غوږ نیولی. اوس هم د ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
په افغانستان کې سوله امکان لري خو زغم ته اړتیا ده. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال او د افغانستان د ملکي خدماتو او اصلاحاتو خپلواک کمیسیون رئیس نادر نادری لیکلي کلونه په دې اړه فکر کوي چې څه ډول باید له یوې ډلې سره چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړي پخلاینه وسي. لیکوال له 2001 کال راهیسې د طالبانو لخوا د افغانانو وژنو ته په اشاره وایي چې اوس د ډیری افغانانو غوندې دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانانو اوږدمهاله غم باید پای ته ورسیږي او مصالحه وسي. د مقالې په وینا په مسکو کې د سولې د خبرو اړوند د طالبانو وروستۍ څرګندونې د پخوا په پرتله بدلې وې. د ده په باور داسې نه ښکاري طالبان به ومني چې افغان ټولنه څه ډول د دې ډلې له سقوط راهیسې په بنیادي توګه بدله سوې ده، په ځانګړې توګه د ډیموکراتیکو فعالیتونو او ښځو د حقونو په برخه کې. د لیکوال په وینا د دې پر ځای چې په جدي توګه سوله رامنځته سي، په چټکۍ سره له طالبانو سره یوه معامله به ښې پایلې ونه لري. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي: سوله زغم، زړورتیا او ټینګې ارادې ته اړتیا لري، او افغانانو او امریکایانو ښکاره کړې چې تر دې زیاته وړتیا لري. نن د افغانستان په اړه په جنیف کې د کانفرنس دوهمه ورځ ده. په همدې حال کې یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې وضعیت ته کتلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړې له کبله بې ځایه سوي ته د خیمو ورکولو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغه ادارې ویلي چې د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې زرګونو بې کوره سوي ته د خیمو ورکولو لومړی پړاو پیل کړ. د روان میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د جګړې او وچکالۍ له کبله په افغانستان کې 2,50,000 افغانان بې ځایه سوي دي. اوس مهال شاوخوا 2,40,000 کورنۍ په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د بې کورۍ شپې ورځې تېروي. د UNHCR د خیمو ویشلو پروګرام به 40 پروازونه وکړي او دا د هرات او بادغیس بې ځایه سوي ته د مرستو برخه دي. د کوچنیانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن ادارې بیا په خپل نوي راپور کې پر ښوونځیو د زیاتو سوي حملو له کبله د افغان کوچنیانو پر زده کړو اغېز ته کتلی دي. په راپور کې راغلی چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو دوه چنده هغومره حملې سوي چې ملګرو ملتونو تایید کړي. راپور وایي له 2018 کال راهیسې په 2013 کال کې ښوونځي تر بل هر وخت په لوی شمېر کې هدف ګرځېدلي. حکومت 1900 حملې ثبت کړي او شاوخوا 1000 ښوونځي تخریب سوي دي. سیف د چلډرن اداره له افغان حکومت او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د نور زیان د مخنیوي لپاره دې د ښوونځیو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. دولس شپږ نیم منځنۍ څپه FM 3.5 باندې زموږ خبرونې اورئ. اوس هم راځو د اجرایه ریاست په اړه یو راپور. افغان حکومت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غواړي چې په خپلو تازه څرګندونو د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په اړه کړي عمل وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون پرون د عمران خان د تازه څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د پاکستان پوځ هم د افغانستان په اړه په خپل سیاست کې بدلون راولي. عمران خان تازه وزیرستان ته د سفر په مهال ویلي چې د نور د پردیو لپاره نه جنګیږي او د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په اړه د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونې د افغان چارواکو له هرکلي سره مخ شوي، خو دوی وایي په دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له دې وړاندې هم اسلام آباد ورته څرګندونې درلودې خو عملي بڼه یې خپله نه کړه. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونې رغونکي وبللې، خو ویل مهمه دا ده چې د پاکستان پوځ ان هم په دغه خبرو عمل وکړي.
د عمران خان دغه څرګندونې موږ هیله منو چې پاوت هم تعقیب کړي او دوی پرښتینی معنا د پروسې سره همکاري وکړي. خو تر کومه ځایه چې تجربه خودلې ده، هیڅکله پاکستان ملکی حکومت نه د دې صلاحیت لري او نه دا حقیقي توګه دوی نه غواړي چې مرسته وکړي. هیله مندي ده او غوښتنه مو ده چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې دوی له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې نور د پردیو لپاره جګړه نه کوي او د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي. د مسیر ویبپاڼې د راپور پر بنسټ ښاغلي خان همداشان ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات لپاره ډیره مهمه ده. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوي. حتی د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په راتلونکو څو میاشتو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د توافق هیله ښودلې ده. افغان ولسمشر غنی هم ویلي چې افغانستان سولې ته نږدې شوی او حتی د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د مشورتي بورد د جوړولو کارونه به هم پایته ورسیږي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم د عمران خان وروستۍ څرګندونو ته په اشاره سره وایي اسلام آباد په تیرو کلونو کې له امریکا ډېرې زیاتې پیسې اخیستي او مجبور دی چې د افغانستان د سولې په اړه د متحده ایالاتو له موقف ملاتړ وکړي.
پاکستان د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د ګټلو لپاره ډېرې زیاتې پیسې اخیستې دي. دوی مجبور دي چې د هغه پیسو په بدله کې د امریکا د ماموریت د تعامل او همکار تمام شي. کله کله افغانستان د سولې مسله راځي چې عمران خان بل چاره نه لري مګر دا چې د امریکا دغه ماموریت کامیاب شي.
افغان حکومت له دې وړاندې بار بار ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو مرسته اړینه ده او د افغانستان سوله کولای شي چې د سیمې د ثبات لامل وګرځي. خو هغه څه چې افغان حکومت تل د انتقاد په ډول وایي د افغان سولې په اړه د پاکستان د خبرو او عمل ترمنځ واټن دی، ځکه کابل باور لري چې تر دې دمه اسلام آباد د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه ده کړې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې یوې محکمې حکم کړی چې دولس اوکراینی بیړۍ چلوونکي چې د روسیې لخوا نیول شوي دوه میاشتې په زندان کې تیرې کړي. دوی د هغو څلور ویشتو بیړۍ چلوونکو څخه دي چې د یکشنبې په ورځ د کریمیا په اوبو کې نیول شوي. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي روسیا او اوکراین د یو بل په وړاندې زغم ته رابللي. اجمل انده او نور جزئیات.
د سی شنبې په ورځ د روسیې یوې محکمې د هغه دولس بیړۍ چلوونکو په اړه غونډه وکړه چې د کریمیا په سواحلو کې نیول شوي دي. دا سیمه دا مهال د روسیې تر کنټرول لاندې ده. څلېرش تنه چې د اوکراین د سمندري ځواکونو په درې کښتیو کې سپاره و د یک شنبې په ورځ د روسیې د ساحلي ځواکونو لخوا ونیول شول. تمه ده چې د دولس نورو اوکراینی بیړۍ چلوونکو په اړه نن د کریمیا په یوه محکمه کې پریکړه وشي. دیری ونې د اوکراین او روسیه ترمنځ یو وار بیا کړکیچ زیات کړی. د اوکراینی بیړۍ چلوونکو څخه د یو مدافع وکیل حیدر اسمتوف ویلي محکمې د اوکراینی بیړۍ چلوونکي د کریمیا اوبو ته په غیر قانوني داخلېدو په دوه میاشتې بند محکوم کړي، خو که مجرم وبلل شي ښایي شپږ کاله په زندان کې پاتې شي. د یو نیول شوي اوکراینی بیړۍ چلوونکي پلار ویکتور سوروکا د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي نه پوهیږي چې زوی چیرې دی. دی وایي دا مهال همدومره پوهیږم چې انټرنیټ کې معلومات خپاره شوي، یعنی زما زوی واسل سوروکا ټپي او په یو روغتون کې بستر دی، خو نه پوهیږم چې دقیقا هغه چیرې دی، په مسکاو یا کرچ کې. د کمو معلوماتو په اساس هغه په کرچ کې دی، ځینې بیا وایي چې نه مسکاو کې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرس ویلي چې د اوکراین او روسیه ترمنځ د وسني وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي له دواړو خواوو غوښتي چې له زغم څخه د کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم له خپل روسي سیال سره خبرې کړي او په دې قضیه کې ترې د نرمښت غوښتنه کړي، خو د استونیا ولسمشر ویلي روسیه غواړي په اروپا کې جګړه پیل کړي. د کریستی کالولیټ په وینا دا اقدام په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال هایکو ماس د هغه غوښتنې په ځواب کې بیا عکس العمل ښودلی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د دې څلېرش بیړۍ چلوونکو د قضیې په برخه کې د منځګړیتوب په اړه کړي. د لاوروف په وینا په دا ډول قضیو کې د چا د منځګړیتوب اړتیا نه ویني. کریمیا ټاپو وسمه چیرې چې دا اوکراینی بیړۍ چلوونکي نیول شوي په اصل کې د اوکراین د خاورې برخه وه، خو په 2014 میلادي کال کې روسیه دا سیمه ونیوله او له دې هیواد سره یو ځای کړه. اوکراین وایي روسیه په زور د کریمیا ټاپو وسمه نیولې، خو مسکو ټینګار کوي چې د دې سیمې خلک د یوې ټولپوښتنې په پایله کې له اوکراین بیل شوي او روسیه سره یو ځای شوي دي.
د لنډو خبرونو سرټکی. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. تمه ده نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې په نننۍ کانفرنس کې وکړي. ملګري ملتونه وایي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 14 کلونو عمر لري پلورل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې شنبې په ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. په خوست کې په خار کې عبدالله بیگ، عبدالباقی ملکزاده، عالم سائی، انجینیر امیر احمد خاکسار، سید اشرف الدین عینی، غلام سرور سعادت، حمید الدین یولداش، حبیبه دانش او نظیفه یوسفی بریالی شوی. اخوا په خوست کې هم کمال ناصر اصولی، انجینیر هلمند هلمند، غفار خان، ډاکټر موسی خاورین او سایر شریف تر نورو ډیر رای خپل کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم درځ ویلي د ولسمشری انتخاباتو او د غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم به نن اعلان کړي. د ایران په ګلستان کې یو سنی دینی عالم په ډزو وژل شوی دی. او وروسته خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هنګری امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړي.
د ژوند رنگونه
نور افضل عبدیم د پوهنه وزارت ریاست نظارت کارکونک.
تاسو په د خوانځیو بغرځي راګرځو نظارت پکوي؟
بالکل، زموږ دنده په خوانځیو باندې ګرځیدل دي. څلور بخښو کې بیا ته چړنه کوو چې نتایج او کتابونه نصاب تشکیل چره او حقل ځهمه معلمین دي.
تر اوسه کوم ولایتونو تتللې؟
ولایتونو تتللې د همدا اوس څور از مخ کې خوست تتللې. خوست کې ډیر جالب خاطرو سره مخامخ شو. جالب مکتبونه و چې بعضی خو او بعضی خرابو.
څنګه خو خرابو؟
بعضو په ډیرو نشته امکانات و، ډیر کار کړی دی. مثلا یو مکتب ته مختللی و، درې کانتینرې درلودل، خو د دوی اداره او منیجمنت یې زده کوونکو هغه درس یې بیخي بهترین و. سږ کال کانکور ته 12 تنه زده فارغین ورکړي و، کامیاب شوي و، او په 12 کې 4 انجینري پوهنځی ته تللي و. نو ډیره جالبه وه، ځکه هیڅ تعمیر یې نه درلود، چې دیوالۍ نه درلودل، او یوازې درې کانتینرې درلودل چې اداره وه او کتابخانه وه او د سرمعلمینو.
کیدی شي د ښوونځي نوم راته واخلي؟
دا خوانځي د خوست کار مرکز اړوند لکنو سیمه کې د سرکې وبړیو مکتب.
ولی د خوانځي ته تعمیرونه نه جوړیږي یا نور امکانات چې باید ورکړل شي دوی ته تر اوسه پورې هم نه دی ورکړل شوی؟
زما په فکر اداري ضعف ته، ځکه امکانات بیخي زیات دي، ډېرې مرستې شوي دي، خو اوسه پورې لا هم دا خلک همداسې محروم پاتې دي. دوی ډېره خواري کوي سره له دې، خو بیا هم دوی ته کار نه دی شوی. که مینجمنت برابر وي او د زړه نه څوک کار وکړي رهبري، نو ډېر زر کولای شي چې د ښوونځیو ته تعمیرونه جوړ شي، چار دیوالۍ جوړ شي او دوی په یو مسلکي صنف کې کښېني.
مننه چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. بل سهارنۍ پروګرام مصطفی صدیقي وړاندې کوي چې همدا اوس سټوډیو ته راغلی. مهرباني وکړئ.
بلې، تشکر از شما ستانکزای صاحب.